افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. دا یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلو. د ایمرجنسی روغتونونو مؤسسه وی په تیرو دریو اونیو کې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د 3300 ټاپیانو درملنه کړې ده. دغه ادارې پرون په خپل رسمي ټویټر کې خبر ورکړې چې دغه کسان د تیرې میاشتې تر زلزلې وروسته تداوی سوي دي. ایمرجنسی مؤسسه وی دوی اوس هم د افغانستان په زلزله ځپلو سیمو کې اغیزمنو سویو کسانو ته په بیلابیلو برخو کې روغتیایي خدمات وړاندې کوي. تیرې میاشتې په پکتیکا کې د سخت زلزلې له کبله تر زرو زیات کسان مړه شول. لا هم په ځینو سیمو کې د زلزلې ټکانونه هیڅ کیږي. د طالبان حکومت یو ویان د افغانستان د بشري حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما تازه راپور رد کړ. ذبیح الله مجاهد پرون په یو صوتي پیغام کې چې د طالبانو تر ولکې لاندې ملي رادیو تلویزیون خپور کړي وویل
موارد متعدد را مدار
موږ لږ موارد لرو چې له بده مرغه په ځینو ولسوالیو او کلو کې د شخصي عقدو او شخصي دښمنیو له مخې ځینې کارونه سوي چې شمېر یې تر 12 زیات نه دی. هغه موارد هم څېړل سوي دي.
د یوناما د راپور له مخې د طالبانو د سرپرست حکومت غړیو د اګست له 15مې د جون تر 15مې نیټې پورې د پخواني حکومت لږ تر لږه 116 چارواکي وژلي او په دې کار سره هغه عفو په دوامداره توګه نه ده عملي کړې چې دوی اعلان کړی و. د طالبانو پر سرپرست حکومت انتقادونه سوي چې پر ښځو، نجونو، رسنیو او ځینو اقلیتونو یې فشارونه زیات کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستن پرون وویل چې هیواد به د هایمرس په نوم د توغندیو څلور پرمختللې دستګاوې اوکراین ته ولیږي. دا اعلان وروسته له هغې وسو چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل په اوکراین کې دا مهال د مسکو پوځي ماموریتونه د اوکراین د ختیځ دونباس له حدودو هاخوا مخکې تاګ دی. آستن په پینټاګان یا دفاع وزارت کې خبریالانو ته وویل امریکا چې تر اوسه د هایمرس کومې دستګاوې اوکراین ته لیږلې دغه هیواد ورڅخه ډیر شکار اخیستی چې اغیز یې د جګړې په میدان کې محسوسې دي. هایمرس د لرې واټنه توغندیو هغه دستګاه ده چې هدف په دقیق ډول ویشتلی سي. روس له هغه چې د اوکراین پاوز د اوکراین په جنوب کې د مسکو تر اشغال لاندې پر یو ستراتیژیک پلان د حمله او د هغه د زیانمنولو لپاره د لویدي سخت عصري وسله وکاروله. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر خبرداري ورکړ چې مسکو د اوکراین په خاوره کې داسې وسلو ته اجازه نه ورکوي چې د روسیې قلمرو ته څرګند خطر بلل کیږي. سرګی لاوروف پرون چهارشنبه په مسکو کې د روسیې دولتي تلویزیون ته وویل
په هغه ساحه کې چې د اوکراین د ولسمشر زیلنسکی یا د هغه د هر ځایناستې په ولکه کې وي داسې وسلو ته اجازه نه ورکوو چې زموږ خاورې او هغو جمهوریتونو ته یو څرګند خطر وي چې خپله خپلواکي اعلان کړي او غواړي خپله د خپل راتلونکي په اړه پریکړه وکړي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر دغه راز خبرداری ورکړ چې په جګړه کې د مسکو جغرافیوي اهداف بدل سوي او اوس تر اعلان سوي هدف اخوه یعنی د اوکراین د ختیځ د اشغال هڅه کوي. روسیه پر اوکراین خپل غیر مواجه یرغل د فبروري میاشتې پر څلورشتمه پایل کړ چې لا هم دوام لري. د اوکراین ولسمشر پر روسیه د اروپایي ټولنې د بندیزونو پر اووم پړاو انتقاد وکړ او ناکافي و بلل. ولودیمیر زیلنسکی تیر شپه په یو ویډیوي پیغام کې وویل زه په ښکاره خپلو شریکانو ته وایم چې دغه بندیزونه کافي نه دي. ولسمشر زیلنسکی ویلي روسیه باید په اوکراین کې د خپلې پایل کړې جګړې درنه بایه پرې کړي چې سولې ته یې مجبوره سي. پرون تر دې مخکې د اروپایي ټولنې سفیرانو پر اوکراین د یرغل له کبله پر روسیه یو لړ تازه بندیزونه تصویب کړل. په دغو بندیزونو کې د روسیې د سرو زرو پر وارداتو بندیز او په اروپایي ټولنې کې د روسیې د تر ټولو ستر بانک سیبر بانک د شتمنیو کنګلېدل شامل دي. د تهران چارواکو له هغو پولیسو سره د انضباطي چلند خبر ورکړ چې په وروستیو کې یوه نجلۍ د حجاب ناری آیاتولو له کبله نیولې ده. هغه ویډیو چې د پولیسو د یوې ډلې لخوا د دین جولۍ نیول کېدل شي او په ټولنیزو شبکو کې لاس په لاس سوي د ډیرو کسانو د غوسناک عکس العمل سبب سوي ده. په دې ویډیو کې د نجلۍ مور په ژړه له پولیسو غواړي چې لور یې خوشی کړي ځکه چې ناروغه ده. په 1990 میلادي کال په ایران کې تر اسلامي انقلاب وروسته په محضر کې تر 9 کلونو پر لوړ عمر لرونکو نجونو د حجاب اغوستل اجباري سوي خو زیاتو ایرانی شوزو د دې قانون خلاف عمل کړی دی. خبرونه مول ازادي رادیو نه واوریدل. نن پنځشنبه ده د چنګاش یا سرطان ډیر شمه د جولای 20مه په دې اوساته خبرونه کې د دوه مسایلو تفصیل هم اوریدلای شي. پاکستان وای یو هیئت یې له طالبانو سره کابل کې د سوداګری پر پراختیا او نور موضوعاتو خبرې وکړي. شنون کې وای
دوی فکر کوي چې په افغانستان کې چې کوم منابع دي له دې نه په ګټه اخیستنې سره کولای شي دوی منابع او کوم اقتصادي فعالیتونه چې دي هغوی ته یو زمینه برابره کړي.
خبر لاپور کې اوري طالبانو چې خپل د بیان له ازادي په سرغړونه تورن دي د فیسبوک ادارې لخوا د ملي رادیو تلویزیون او بختر اژانس د پانو پر ډیلیټ کولو عکس العمل شوولې.
تاسو د افغانستان کې خپل خبريال خپل تړلې ده د خپل تلویزیون خپل تړلې ده د خپل جنگیالي خپل دي حتی تړلې چې غږ نشي کولای.
یو متخصص څخه په مرکه کې اوري چې د زلزلې ځینې ټکانونه ولې بیا بیا پیدا کیږي.
تکنونه چې د غبرستیو تقریبا یو میاشت کې موږ تاسو لرو د سویلې شو چې هغه د اصلي زلزلې چې یو میاشت مخکې موږ تاسو درلو د من شات چې وتوي هغه وخت و تاسو روسه پوری نه غري
په نورستان کې سیلاب ځپلی وای چې لاس نیوي تار چلري
او ځای ولسونو ته هیڅ هم نه دی پاتې تر اوسه پورې کوم رسمي یا غیر رسمي منبع له خوا ورسره مرسته نه ده شوې.
په بهرنۍ مسایلو کې راځي چې د اوکراین د ولسمشر میرمنې په امریکا کې د اوکراین لپاره د لا پر مخللو وسلو غوښتنه وکړه. د نورو مطالبو ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوق.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورجو درا پرونو برخه ته د پاکستان یو هیئت چې افغانستان ته تللی وو د کابل او اسلام آباد ترمنځ پر سوداګری او نورو مسایلو بحث وکړ. په کابل کې د پاکستان سفارت وایي دغه هیئت د سوداګری او ترانزیت د پیاوړتیا دغه راز په دې برخه کې د ستونزو د حل لپاره د طالبانو له چارواکو سره خبرې وکړي. تر دې مخکې د پاکستان ځینو ورځپاڼو راپور ورکړی و چې دغه هیئت په افغانستان څخه پاکستان ته د ډبرو سکرو د صادراتو پر موضوع هم بحث وکړي، خو د پاکستان د سفارت په اعلامیه کې دې ټکي ته څرګنده اشاره نه ده سوې. اسمت ساروان او نور تفصیل.
د پاکستان د دغه پلاوی مشي د دغه هیواد د سوداګرۍ وزارت مرستيال محمد صالح احمد فاروقي کوله چې پرون او ور مورس په کابل کې وو. دغه هیئت د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت پر موضوع د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ له سرپرست وزیر نور الدین عزیزي او بهرنۍ چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره وکتل. په کابل کې د پاکستان د سفارت پرونی اعلامیه لمخې د پاکستان دغه پلاوی د سوداګرۍ او ترانزیت پر پیاوړتیا او په دې برخه کې د پروتو ستونزو پر حل له طالبانو سره خبرې وکړي. تر دې مخکې د پاکستان دان رسپانی راپور ورکړی و چې د پاکستان دغه پلاوی به له افغانستانه پاکستان ته د ډبرو سکرو د صادراتو په باب هم خبري وکړي، خو د پاکستان د سفارت په اعلامیه کې دې ټکي ته اشاره نه ده شوې. د قانونو او پټرولیم وزارت په خوانی سلاکار او ویان قدیر مطفی وایي
په منطقه کې د انرژي د مشکل د رفع کول لپاره او پاکستان باندې د اقتصادي مشکلاتو د څپه چې ده دوی فکر کوي چې په افغانستان کې چې کوم منابع دي له دې نه په ګټه اخیستنې سره کولای شي دوی منابع او کوم اقتصادي فعالیتونه چې دي هغوی ته یو زمينه برابره کړي او تحرک ورته ورکړي، او دغه بازار چې اوسمهال په افغانستان کې دوی په قانونو برخه کې ده د توسعات ورکړي.
په ورستیو کې په پاکستان کې د انرژي لپاره تقاضا زیاته شوې او د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ویلي هیواد هڅه کوي د خپلې د اړتیا د پوره کولو لپاره له افغانستان څخه د ډبرو سکرو واردات لا منظم او زیات کړي چې ارزانه ورته تمامي شي. طالبانو ویلي چې د ډبرو سکرو په برخه کې له کوم هیواد سره تړون نه دی شوی او دا سکر د خصوصي شرکتونو لخوا پاکستان ته وړل کیږي. د واشنگتن په اتلانتیک شورا کې د افغانستان د مسالو څارونکو حمید حکیمی د ازادي رادیو انګریزي ژبي ویب سایټ ګندهارا ته ویلي طالبان د ځان په وړاندې د افغانانو د نظرونو په وړاندې حساس دي، ځکه نو پر پاکستان د ډبرو سکرو خرڅول طالبان د پاکستان لاسپوڅي شي. روسته له هغه چې له افغانستان څخه پاکستان ته د ډبرو سکرو د بدریغه صادراتو په اړه انتقادونه وشول، د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت ویندوی اسمت الله برهان تیرونی وویل دوی د ترانسپورت لګښ سره د ډبرو سکرو د یو ټن بیه $280 ته لوړه کړې ده. روټرز خبری آژانس راپور ورکړی چې د ورسی له 2000 څخه تر 4000 ټنه پورې د ډبرو سکاره له افغانستان په ځانګړي ډول پاکستان ته صادریږي. راپور نوایی طالبانو د خپل واکمنۍ په لومړیو شپږو میاشتو کې د ډبرو سکرو د صادراتو له درکه شاوخوا $30 بلیون مالیه ټوله کړې ده. په افغانستان کې د ډبرو سکرو 80 قانونه موندل شوي، خو دا مهال یوازې لولسو قانونو دا سکاره استخراجی شي.
د پاسپورټونو په تازه نړیواله درجه بندی کې د افغانستان پاسپورت تر ټولو د لږ اعتبار لرونکي پاسپورت په توګه پیژندل سوی او د دې فهرست په پای کې راغلی دی. د هنلی او شرکا شرکت د دې درجه بندی له مخې چې پرون خپره سوه، د جاپان پاسپورت چې لرونکي کولی سي د نړۍ 193 هیوادونو ته له ویزې پرته سفر وکړي په سر کې راغلی دی. د افغانستان یو پخوانی ډیپلومات غوث جانباز وایي د اعتبار له مخې د پاسپورټونو درجه بندی کې خاص ټکي په پام کې نیول کیږي.
د هغه هیواد چې پاسپورت یې په وروستیو کرښو کې واقع دي، د هغو ته یو سلسله دلایل هم دا کېدای شي چې په هغه هیواد کې د امنیت نشتون دی، اقتصادي کمزورتیا، بې ثباتي او نور شاخصونه دي چې امنیتي خطرونه، البته تروریستي خطرونه، د دې کبله د دې هیوادو هغه پاسپورتونه هم د انډکس په ټیټه کچه کې واقع کېږي په خواشنۍ سره.
د پاسپورټونو د تازه درجه بندی لمخه تر جاپان وروسته سنگاپور او جنوبی کوریا راغلی او د پاکستان پاسپورت څلرم بی اعتبار پاسپورت بلل سوی دی. د رسنوی ځینی کارکونکي وای طالبانو چې خپل په افغانستان کې د رسنوی پر فعالیتونو محدودیتونه لګولي، د فیسبوک لخوا د ملي رادیو تلویزیون او باختر دولتي اجنټ د پاڼو بندیدل د بیان د ازادي خلاف عمل بللای دی. فیسبوک پرون د ملي رادیو تلویزیون او باختر اجنټ چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دي د پاڼو تړل کېدل تایید کړل. وروسته له هغې چې طالبانو د 2021 د کال د اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، په افغانستان کې په لسګونو رسنۍ بندې او په زرګونو خبر اعلان وزګار اسول. اسدالله لودین راپور راکوي.
وروسته له هغه چې فیسبوک د طالبانو تر ولکې لاندې د ملي رادیو تلویزیون او باختر دولتي اجنټ پاڼې وتړلې، طالبانو دا کار د بیان د ازادۍ خلاف عمل وباله. د ملي رادیو تلویزیون مشر احمد الله وسیق پرون په یو ویډیوي پیغام کې ویل
د فیسبوک ادارې دا کار د ټولو رسنیزو اصول او د بیان د ازادۍ خلاف عمل دی. ملي رادیو تلویزیون یو ملي نهاد دی، د ملت غږ او د خلکو رسنۍ ده.
د طالبانو بل ویان ذبیح الله مجاهد هم په یو ټویټ کې د فیسبوک ادارې د تازه پریکړې په باب لیکلي دا نه د حوصله او نه د برداشت ښکارندوی کوي. د بیان د ازادۍ شعارونه د نورو ملتونو د تیرېستلو لپاره کارول کیږي. میټا شرکت چې فیسبوک کې مربوط ده امریکا غاک ته ویلي دغه پانو د فیسبوک د تګلارې خلاف محتوا خپروله. سید چینواری چې په افغانستان کې د خبریال او د رسنیو د فعال په توګه دنده ترسره کړې وایي طالبان خپل د بیان ازادۍ ته ژمن نه دي.
نړیستا یو فیسبوک اکاونټ در بند کړ په تا دومره فشار دی، خو مګر تا چې په افغانستان کې د خپل خبریال خوله تړلې ده، د خپل ټلویزیون خوله تړلې ده، د خپل جنگیالي خوله دې حتی تړلې چې غږ نشي کولای، نه زما د مشر په رابطه باندې، نه زما د وزیر د غلطو کړنو په رابطه باندې، نه زما د وزیر د کارمن کومندان د طالب کومندان یو بدی نشي بیانولی.
طالبانو د ملي رادیو تلویزیون او باختر دولتي اجنس له پانو او ټولنیزو شبکو یوازې د خپل فعالیتونو د تبلیغ لپاره کار اخیست او له نړیوالو رسنیو هم یوازې هغه برخه خبرولې چې د دوی په ګټه بوي. د رسنیو د ملاتړ بنسټونو د فدراسیون د مشرتابه غړی ضیا بومیا وایي
دا به د طالبانو اغو اطلاعاتی او تبلیغاتی ماشینری دی لپاره چې دوی په خپل نفع کاروي کار بیوي. خو دې ترڅنګ ځینې مسائل چې خلکو ترنه اطلاعات ترلاسه کول له افغانستان نه بهر د دغه معلوماتونه خلک محروم شول.
د رسنۍ او ژورنالیستانو پر ستونزو پرون د افغانستان د ژورنالیستانو شورا د غړو لخوا له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره په کتنه کې بحث وشو. ښاغلي کرزي په یو اعلامیه کې د دغو ستونزو په حل کې د همکارۍ ژمنه کړې ده. په تازه مورد کې لن او دانیل چې تازه افغانستان ته سفر کړی وړم ورځ پر خپل ټویټر د خپل درې څلورو راپورونو له کبله بخښنه وغوښته. دغه راپورونه د طالب مشرانو لخوا په زوره له ځینو کمو نجونو سره د ودونو په اړه وو. هغې له افغانستان تر وتلو وروسته پرون پر خپل ټویټر ولیکل چې د طالبانو استخباراتو په زور بخښنې غوښتلو ته مجبوره کړې وه. وروسته له هغه چې طالبانو د 2021 کال د اګست په نیمایي کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، په لسګونو رسنۍ بند شوې، پاتې رسنۍ هم له سختو محدودیتونو سره مخامخ دي. د دې ترڅنګ وخت نا وخت د خبریالانو د زورولو، نیولو، لادرکه کولو او په اجباري ډول له دندو د شړلو راپورونه هم ورکول کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو ته غواړیست. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د انسانانو د قاچاق په اړه په خپل کلنی راپور کې افغانستان یو له هغو هیوادونو ګڼلې چې په ځانګړي ډول واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته له دې پدیدې سره د مبارزې توان نه لري. په دې راپور کې راغلي افغانستان لږ تر لږه له انساني قاچاق سره د مبارزې معیارونه هم نه دي رعایت کړي. دا هم په دې اړه راپور.
بنفشه د هرات اوسیدونکي ده. هغه پنځه میاشتې مخکې جرمني ته د رسیدو په خاطر د ایران او بیا د ترکیې له لارې د قاچاقي سفر لاره خپله کړه، خو موخې ته له رسیدو وړاندې د ایران او ترکیې په پوله د ترکیې پولیسو لخوا ونیول شوه. بنفشې سره دې سفر کې د هغې میړه، دوه زامن او ورور مل وو. هغه وایي څلور شپې او ورځې یې لار ووهله او له نیول کېدو وروسته یې له خپلو کوچنیو بچو سره یوه شپه ورځ د ترکیې پولیسو په بندخونه کې تیر کړل. بنفشه چې یوه هوسا ژوند ته د رسېدو لپاره یې له خپلو اولادونو سره پر دې له ګواښ ډکې لارې سفر پیل کړی و، وایي قاچاق کوونکو ترې پیسې واخیستې خو موخې ته یې ونه رسوله.
موږ ایران سره په پوله په سرحدي پولیسو ونیولو، بیا دا قاچاق کوونکي راغله، موږ یې یوړو، پیسې اخلي، ځکه قاچاق کوونکي تر درې ځله حق لري چې موږ یوسي او له موږ ټولو یې پیسې واخیستې.
وروستیو کلونو کې د بنفشې په څیر ډیرو افغانانو په دې خطرناکو لارو بهرنیو هیوادونو ته سفرونه کړي. د غور اوسیدونکي فضیله محمدي چې اوس له خپلې کورنۍ سره ایران کې ژوند کوي، دوه کاله مخکې یې جرمني ته د قاچاقي سفر نیت وکړ، خو هدف ته له رسېدو مخکې د پولیسو لخوا ونیول شوه او بیرته افغانستان ته راواستول شوه.
د ایران او ترکیه تر پولو ولاړو، هلته یوه سیمه ده د ارومیه په نوم، څلورویشت ساعته مو واټن ووهه څو هلته ورسېږو او بیا هلته ونیول شو. یو دوه شپې هلته وو، بیا یې افغانستان ته راولېږدلو.
وقت د طالبانو له رسېدو وروسته له افغانستانه نورو هیوادونو ته په غیر قانوني توګه سفرونه زیات شوي. تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د انسانانو د قاچاق په اړه په خپل کلنی راپور کې افغانستان یو له هغو هیوادونو ګڼلی چې په ځانګړي ډول وقت د طالبانو له رسېدو وروسته له دې پدیدې سره د مبارزې توان نه لري. په دې راپور کې راغلي افغانستان په بشپړه توګه لږ تر لږه د قاچاق د مخنیوي معیارونو ته پام نه کوي او د دې کار لپاره یې د پام وړ کار هم نه دی کړی. له همدې امله د درېمې درجې په هیوادونو کې راغلی دی. دریمه درجه هغه هیوادونو ته ویل کیږي چې د انساني قاچاق له قربانیانو د ساتنې په برخه کې په 2000 میلادي کال کې د امریکا لخوا له تصویب شوی قانون پیروي نه کوي او نه هم په دې برخه کې اغیزمنې حادثې کوي. په دې راپور کې زیاته شوې د 2021 کال د اګست 15 وروسته تر کومه چې طالبان په افغانستان واکمن شول، د انساني قاچاق له قربانیانو څخه د ساتنې حادثې د پام وړ کمی شوي. د انساني قاچاق هیڅ قرباني نه دی پیژندل شوی او تخای په مستقیم ډول د ماشومانو د قاچاق لپاره اسانتیاوي برابرېږي. د دې راپور پر بنسټ طالبانو د جنایتونو د قربانیانو له دې ډلې د قاچاق قربانیانو د ساتنې لپاره امن ځایونه تعطیل کړي او ځانګاله برخې بېل ملاتړ همداسې پرېښي. له طالبانو مو د دې راپور په اړه غبرګون وغوښت، خو وایندې ذبیح الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل راپور کې په افغانستان کې د انساني قاچاق چې بچه بازی او په خپلو لیکو کې له ماشومانو ګټه اخیستل هم پکې شامل دي، له طالبانو غواړي چې له ماشومانو ناوړه ګټه اخیستل پای ته ورسوي. همدا ډول د انساني قاچاق سره د مبارزې شته قوانین په رسمیت وپیژني او د انساني قاچاق د مخنیوي په برخه کې ترې ګټه واخلي. د طالبانو دا هم غوښتل شوي څوک چې انساني قاچاق کوي تر څېړنې لاندې دې ونیسي او محاکمه دې کړي، تر خوا یې په ټول افغانستان کې د انساني قاچاق قربانیانو ته امن ځایونه پرانیسي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او اوس هم یو نړیواله مسأله. د اوکراین د ولسمشر میرمنې د امریکا متحده ایالاتونو ته د سفر پر مهال د نورو دفاعي وسلو غوښتنه کړې ده. داسې وسلې چې پر ماشومانو د هغې په خبره د روسیې د هوایي حملو مخه ونیسي. اولینا زیلینسکا پرون د امریکا کانګرس ته وویل میندې باید وکولی سي خپلو ماشومانو ته ووایي چې آرام بیده سي او بله هوایي حمله نه کیږي. احمد شاه اعظمي راپور لري.
د اوکراین ولسمشر میرمنی اولینا زیلینسکا چې روان اونۍ د امریکا د متحدو ایالاتونو په سفر ده، پرون د امریکا په کانګرس کې وویل چې اوکراین د امریکا د پوځي مرستو مننه کوي، خو اوس په ځانګړي ډول د هوایي دفاع لپاره تسلیحاتي دستګاو ته اړتیا لري څو وکړای سي د هغې په وینا د روسیې د تروریستي حملو په وړاندې د اوکراین وګړي خوندي کړي. اولینا زیلنسکا وویل موږ غواړو د اوکراین هر مور او پلار وکړای سي خپل ماشومان ته وایي چې آرام ویده سي او بیا به بل هوایي حمله نه کیږي. دا غی اشاره د روسیې د تیر اونۍ هوایي حمله ته و چې د اوکراین په مرکزی برخه کې پر وینیتسا ښار وسوه. تر هغې حمله وروسته د څلور کلنې لیزا دیمیتریوا مړی هم د هغې رکشا ته څیرمه وموندل سو. په هغه ویډیو کې چې مور یې تر حملې دوه ساعته مخکې خپره کړې، دغه ماشومه د لوبې په حال کې ښکاري. د اوکراین ولسمشر میرمنې اولینا زیلنسکا د ملکیانو د وژل کېدو له دې ډلې د پوخ عمره کسانو د مړینې په باب هم خبرې وکړې چې تر دویمې نړیوالې جګړې او هولوکاست وروسته ژوندي وه، خو په 2022 کال کې د روسیې د هوایي حملو له کبله ووژل شول. هغه د واشنگتن د پوځي مرستې مننه وکړه، خو وی ویل چې له بده مرګه دغه جګړه لا هم ختمه شوې نه ده. د اوکراین ولسمشر لودمیر زیلنسکی چې د اولینا زیلنسکا خاوندې، څو ورځې مخکې ویلي و چې تمه لري واشنگتن ته د میرمنې سفر او کتنې د پام وړ نتیجې ولري. هغه ویلي و چې کانګرس ته به د میرمنې وینا مهمه وي او په دندو کې له اوکراین څخه د امریکا متحدو ایالاتونو ملاتړ، دغه راز د ده په ټکو د روسیې د ترور په وړاندې د اوکراین د وګړو خوندیتوب او د بشر مرستو زیاتول شامل دي. اولینا زیلنسکا د امریکا ولسمشر جو بایدن، د هغه له میرمنې جیل بایدن او د بهرنیو چارو له وزیر انتونی بلینکن سره هم کتلی دي.
پکتیکا کې د طالبانو سیمه ایز چارواکي وایي چې په ګیانی او برمر ولسوالیو کې لا هم د زلزلې پر لپسې ټکانونه احساسېږي. د دې زلزلې وروستیو ټکانونو د دوشنبې په ماښام په دې ولسوالیو کې ځینې کسان ټپیان هم کړل. د دې زلزلو د تلفاتو مخه څنګه نیول کېدای سي او حکومت او خلک په دې برخه کې څه کولای سي؟ احمد تکل په دې اړه د کابل د پولیټکنیک پوهنتون له استاد ډاکټر حمیدالله وایزي سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتلی چې آیا د پکتیکا او خوست د زلزلو دوام د جیولوژي یا ځمکپوهنې له نظره یوه عادي پیښه ده؟
د تاسو د سوال په جواب کې به دومره وویل چې بله، متاسفانه افغانستان هم هغه د جیولوژیکي لحاظه دغه سیمې خپل دغه جنوب شرقي او شمال شرقي سیمې بعضې مرکزي برخې هم په دغسې یو فعاله کمربند باندې پرتې دي چې د زلزلو د لحاظه څنڅفاله دی. یو موږ یې باید همیشه توقع دي ولرو ځکه موږ مخینه هم لرو د دې ډول زلزلو، خصوصا په شمال ختیځو برخو کې او په مرکزی برخو کې. نو د هغه د جیولوژي په حساب باندې باید موږ د دې توقع په آینده کې ولرو او کوم ټکانونه چې په دغه وروستیو تقریبا یوه میاشت کې موږ تاسو لرو د څه ویلای شو چې هغه د اصلي زلزلې چې یوه میاشت مخکې موږ تاسو درلود من شک چې ورته وایي هغه وخت کې وته تر اوسه پورې دغه دی په تکراری شکل باندې موږ اکثر شکونه چې ورته وایو په دې سیمه کې لرو.
په نورو هیوادونو کې هم دې ته ورته مثالونه شته؟
بله شته دي. مثلا زه کولای شم د جاپان هیواد مثال، د انډونیزیا مثال، د هند د ځینو برخو مثالونه موږ تاسو ورکو چې دوی دغه ډول زلزلې لري.
دا زلزلې چې اوس په افغانستان کې پیښې شوې دي، معلومه شوه چې تلفات هم لري او په لومړي هغه اصلي ټکان کې خو نږدې 1100 کسان مړه شول او اوس هم ډېر خلک پکې ټپیان شوي دي. تجربه څه ده چې د انساني تلفاتو د مخنیوي لپاره باید څه وشي؟ یعنی کوم کارونه دولتونه او خلک کولای شي؟
ګوري بالکل که تاسو ویل په نورو دولتونو کې هم دغه زلزلې یعنې نارمل دي، خصوصا هغه هیوادونه چې کوم دغه څه پالو کمربندونه باندې واقع دي. لیکن دوی هلته دغه د زلزلې په اړه باندې کوم مطالعات چې لري څېړنې چې لري د دغې سطحه جګه ده. دوی پوهېږي چې په دغې سیمو کې زلزله واقع کېږي. د هغې مطابق دوی اول کوښښ کړی دی چې خپل د استوګنې کورونه چې دي یا نور د اوسېدو ځایونه چې دي مطابق د هغې ستندردو یې جوړ کړي دي چې ډېر اغېزه ونه لري په زلزله ورباندې. په افغانستان کې له بده مرغه موږ تاسو ستونزه همدغه ده، که څه هم د زلزلې چې واقع شوي دي تر اوسه پورې د شدت د نگاه نه ډېرې شدیدې نه دي، که نه تقریبا 15.1 یا 15.9 مګنیټیوډ شاوخوا کې د دې شدت و. لیکن مشکل همدغه دی چې موږ تاسو یو خوده چې د مطالعاتو کچه ډېره ښکته ده او بل مطابق د اغېز موږ تاسو د ستونزې کورونه معمولا په همغه محلي سیمو کې خام کورونه دي. منظور همدغه دی چې هغه کورونه په استاندارد باندې چې باید د دې ډول زلزلو په مقابل کې جوړ شي له بده مرغه جوړ شوي نه دي.
بله، نو که دا مسله اوس دوامداره شي، دا ستونزه بیا بیا تکرار شي، لاره د حل یې څه ده؟
بالکل دی حل لار که سړی د غسې فکر په باندې چې خو اوږد مهاله حل لار او منځ مهاله او لن مهاله باندې باید د کوم دولت او خلک فکر وکړي. زه فکر کوم چې د لپاره چې د سیمې د خلکو ژوند هم ژغورلې وي، تر ټولو نه مهمه ده چې دوی ته په دې برخه کې آګاهي ورکړل شي، په دې باندې کوشش دغه سیمه چې دوی ژوند پرې باندې کوي د دې زلزله خیزۍ د اړخه فعاله ده، کوښښ وشي په دغسې سیمو کې چې موږ تاسو یا د پسه سترګو باندې وینو زلزلې واقع کېږي د نفوسو کچه د هغه حده پورې چې کولی شو کمه واوسي. هلته کورونه که امکان ولري ډېر جوړ نه شي، اوس کوم کورونه چې هلته مثلا جوړ شوي دي که چېرته جوړېږي یا په راتلونکي کې د زلزلې په اړه باندې دوی ته معلومات ورکړل شي، حد اقل هغه کورونو د جوړښت یا د ساختمان کچه د زلزلې په مقابل کې مقاوم شي تر څو پورې دوی ډېر معاشره نه شي. په اوس وخت کې زه فکر کوم مهمه او اړینه مسله ده چې هغې خلکو ته آګاهي ورکړل شي او په موقت شکل باندې کېدلی شي هغه خپلې سیمې چې اوس څه ناڅه تخریب شوي هم دي، کورونه اصلي زلزله او په وروسته زلزلو کې څه ناڅه تخریب شوي هم دي، د موقت وخت لپاره هغه سیمه پرېښودل شي تر څو پورې د دې زلزلې په اړه باندې دولت یا مثلا نړیوالې موسسې کافي اندازه معلومات راټولوي او دوی ته معلومات ورکوي.
مننه ډاکټر صاحب. وایزي یو ورستې پوښتنه چې آیا د ګیانې او برمل ولسوالۍ او همدارس د خوست د سپیرې ولسوالۍ دا زلزلې یا ټکانونه د خطر یو زنګ ګڼل کېدای شي چې په افغانستان کې یو نوې سیمه د زلزلو رامنځته شوي؟
بالکل، لږ په بل شکل باندې ووایو، ما مخکې هم لکه چې وویل د افغانستان همدغه شمال ختیځې او جنوب ختیځې سیمې یو څه ناڅه مرکزي برخې هم که ورسه ونیسو، یعنې د زلزلې د زلزله خیزۍ د لحاظه فعال لري، لیکن د څانګې یا د دې رشتې د یوه متخصص په صفت باندې د ما دپاره هم د سوال دی که خو موږ همدغسې زلزلې یا شدید زلزلې په شمال ختیځه برخه کې ډېرې درلودې، دا چې څنګه دغه شدت یې انتقال شوی دی جنوبي خواو ته د علمي لحاظه یو څه څېړنو ته اړتیا لري. موږ له بده مرخه هغه زلزله سنجونه یا سیزموګرافونه چې وایو چې وکولی شو د دې ډول زلزلو په اړه باندې معلومات راټول کړو، متاسفانه په ټول افغانستان کې اوس د دوه یا درېو په تعداد باندې لرو چې هغه هم ډېر هغه دقت یې ښکته دی. زه داسې وایم چې د سیمه د زلزله خیزۍ له امله اصل هغه ده ته مخ معلومه ده چې باید هلته موږ توقعات د زلزلو ولرو، لیکن دا چې تشریبات دي که نه دا بعض نور عوامل هم لري، لکه مخکې چې اشاره ورته وکړه تر ټولو نه هغه عمده لامل د خپله د کورو جوړښت دي چې یو څه په ټیټه کچه باندې جوړ شوي دي، د غرو په خواو کې جوړ شوي دي، خپله دغه میل د غرونو یا د تپو د دې باعث شوی دی چې کورونه په ډېر اسانه باندې ونړېږي او باعث د تلفاتو شي. نو دا سیمه که تر لنډه ووایم موږ ته یې مخکې دا معلومات راکړي دي او وروسته د دې نه هم باید ورته آمده واوسو چې په راتلونکي کې هم د دې ډول زلزلو شاهده واوسیږي.
د کابل د پولی تخنیک پوهنتون استاد ډاکټر حمید الله وایزی و چې د زلزلو پر مسله خبرې کولې.
ستاسو له پیغامونو
زلم ساکلا دلو سوالیه تو خبر کوم، نمی عبدالحکیم دی دلته ورور د دم ساکلا سره کان ټول خراب دی د کار نه جي مترهن ته کورونه پر کوي غزاری زی کار نه کوي، د امرست چې راځي د امرستین د مم لسندو ادارو ته خزل دغه هله ده چې د امرست پر دغه رقم ولګو چې ټول کام په جوړ کړي د مړو خلکو ته وړي مسکینان نه وړي کله خلک جنگونه سره پر کوي در دغه د سړکان په جوړ کړي دا به مجیر غټه کامیابی. السلام علیکم.
ما د طالبانو سره دغه غوښتنه ده د جدینو خو تاریخ بند کړل او تاریخ چې بند کړل د کفر اسلام خو دا ټولې کالې چې کړلي دي او کالې چې دا دمنې اوس په شپږ سوه ته رسېدلې دي، نو دا خو ورځ په ورځ دا کالې چې ورسېږي دا نرخې ډېر ټیټ راځي، نو دوی خو باید چې دا قراردادونه وکړي د فابریکې خو فعالې شي مسلمانانو ته برخه یو شی شي خواري خوشي ورو دغه زما پیغام تر لوړ مقامات پر ورسوي. ډېره ډېره مننه.
السلام علیکم ازادي رادیو کارکوونکو ته محترمه. دغه طالبان مایوبینو ته بعض بعض ته ورکوي بعضې شنوخ ته بېرته ولېږي، دغه ته وایي چې یو ذره انصاف نه کار واخلي، دوی خو د اسلام ټیکهداران ځان بولي ولې داسې ظلم کوي، بعضې شنوخ سره شي بعضې واخلي، ټولو ته یو مساوي ورکوي، ټولو ته یو ځای ورکوي چې ټول خوشحاله شي. دغه اما پیغام ورته ورسوي دغه طالبانو ته. والسلام.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111201. شمیره بیا تکراروم 00422111201. ازادي رادیو ته غواړی یست. د دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. د دې سات خبرونه یو ور بیا. د ایمرجنسی روغتونونو مؤسسه وایي په تیرو دریو اونیو کې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د 3300 ټپیانو درملنه کړې ده. دغه ادارې پرون په خپل رسمي ټویټر کې خبر ورکړې چې دغه کسان د تیرې میاشتې تر زلزلې وروسته تداوي سوي دي. ایمرجنسی مؤسسه وایي دوی اوس هم د افغانستان په زلزله ځپلو سیمو کې اغېزمنو سویو کسانو ته په بیلابیلو برخو کې روغتیایي خدمات وړاندې کوي. د طالبانو حکومت یو ویان د افغانستان د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما تازه راپور رد کړ. ذبیح الله مجاهد پرون په یو صوتي پیغام کې چې د طالبانو تر ولکې لاندې ملي رادیو تلویزیون خپور کړی وویل
موارد متعدد را مدار
موږ لږ موارد لرو چې لبد مرغه په ځینو ولسوالیو او کلو کې د شخصي عقدو او شخصي دښمنیو له مخې ځینې کارونه سوي چې شمېر یې تر اولس زیات نه دی. ها موارد هم څرل سوي دي.
د یوناما د راپور له مخې د طالبانو د سرپرست حکومت غړیو د اګست له 15مې د جون تر 15مې نیټې پورې د پخوانی حکومت لږ تر لږه 116 چارواکي وژلي او په دې کار سره هغه افوا په دوامداره توګه نه ده عملي کړې چې دوی اعلان کړی و. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستن پرون وویل چې هیواد به د هایمرس په نوم د توغندیو څلور پرمختللې دستګاوې اوکراین ته ولیږي. دا اعلان وروسته له هغې وسو چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل په اوکراین کې دا مهال د مسکو پوځي ماموریتونه د اوکراین د ختیځ دونباس له حدودو هاخوا مخکې تاګ دی. آستن په پینټاګان یا دفاع وزارت کې خبریالانو ته وویل امریکا چې تر اوسه د هایمرس کومې دستګاوې اوکراین ته لیږلې دغه هیواد ورڅخه ډېر شکار اخیستی چې اغېز یې د جګړې په میدان کې محسوسې دي. هایمرس د لرې واټنو توغندیو هغه دستګاه ده چې هدف په دقیق ډول ویشتلی سي. وروسته له هغې چې د اوکراین پوځ د اوکراین په جنوب کې د مسکو تر اشغال لاندې پر یوه ستراتیژیک پله د حملې او د هغه د زیانمنولو لپاره د لویدیځ سخت عصري وسله وکاروله. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر خبرداری ورکړ چې مسکو د اوکراین په خاوره کې داسې وسلو ته اجازه نه ورکوي چې د روسیې قلمرو ته څرګند خطر بلل کیږي. سرګی لاوروف پرون چهارشنبه په مسکو کې د روسیې دولتي تلویزیون ته وویل
په هغه ساحه کې چې د اوکراین د ولسمشر زیلنسکی یا د هغه د هر ځایناستې په ولکه کې وي داسې وسلو ته اجازه نه ورکوو چې زموږ خاورې او هغو جمهوریتونو ته یو څرګند خطر وي چې خپله خپلواکي اعلان کړې او غواړي خپله د خپل راتلونکي په اړه پرېکړه وکړي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر دغه راز خبرداری ورکړ چې په جګړه کې د مسکو جغرافیوي اهداف بدل سوي او اوس تر اعلان سوي هدف هاخوا یعنی د اوکراین د ختیځ د اشغال هڅه کوي. روسیې پر اوکراین خپل غیر مواجه یرغل د فبروري میاشتې پر 24مه پیل کړ چې لا هم دوام لري. د اوکراین ولسمشر پر روسیې د اروپایي ټولنې د بندیزونو پر اووم پړاو انتقاد وکړ او ناکافي یې وبلل. ولودیمیر زیلنسکی تیره شپه په یوه ویډیویي پیغام کې وویل زه په ښکاره خپلو شریکانو ته وایم چې دغه بندیزونه کافي نه دي. ولسمشر زیلنسکی ویلي روسیه باید په اوکراین کې د خپلې پیل کړې جګړې درنه بایه پرې کړي چې سولې ته یې مجبوره سي. پرون تر دې مخکې د اروپایي ټولنې سفیرانو پر اوکراین د یرغل له کبله پر روسیه یو لړ تازه بندیزونه تصویب کړل. په دغو بندیزونو کې د روسیې د سرو زرو پر وارداتو بندیز او په اروپایي ټولنې کې د روسیې د تر ټولو ستر بانک سیبر بانک د شتمنیو کنګلېدل شامل دي. د تهران چارواکو له هغو پولیسو سره د انضباطي چلند خبر ورکړ چې په وروستیو کې یو انجلۍ د حجاب ناری آیاتولو له کبله نیولې ده. هغه ویډیو چې د پولیسو د یوې ډلې لخوا د دې نجلۍ نیول کېدل شي او په ټولنیزو شبکو کې لاس په لاس سوې د ډیرو کسانو د غوسناک عکس العمل سبب سوې ده. په دې ویډیو کې د نجلۍ مور په ژړه له پولیسو غواړي چې لور یې خوشی کړي ځکه چې ناروغه ده. په 1990 میلادي کال په ایران کې تر اسلامي انقلاب وروسته په محضر کې تر 9 کلونو پر لوړ عمر لرونکو نجونو د حجاب اغوستل اجباري سوي خو زیاتو ایرانی ښځو د دې قانون خلاف عمل کړی دی. د دې سره د راپورونو برخه پای ته ورسېده. په پاتې شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه خپریږي. د ښځو خاص پروګرام نیمه نړۍ، د غرض اساسي او بشري حقوق.